آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1395 هجری شمسی کال د سمبولي اتمه ده چې 2018 میلادي کال د اگست له 18 نیټې سره سمون خوري. په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې دی او په افغانستان کې دا وخت د سهار 15 بجې کیږي. لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکی.
پاکستان په کوټه کې په وی مدرسې چاپ وهلې، سلطنه افغانانې نیولې. د ترکیې په سوریه ته ننوته سارون کې وای 15 تنه وجلې دي او د جرمني صدر اعظم پرون د یک شنبه پورس په هغه اروپای هیوادونو انتقاد وکړ چې وای مسلمان مهاجرین به ونه مني.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. له خبرونو وروسته به واورئ چې تقریبا 2,000 مهاجرین د مدیترانې د سمندرګي په خطرناک لار باندې سکاله اروپا ته رسیدلي دي، خو یو ګڼ شمېر په اوبو کې مړب شوي دي. د پکتیا د ولایت سوداګران وایي چې حکومت ورته باید په هیواد کې دننه د پانګې اچونې شرایط مساعد کړي. جمهور رئیس اشرف غنی د ښاروالانو د قانوني صلاحیتونو د زیاتولو غوښتنه کړې. په نړۍ کې ژورنالستان په مختلفو بانو باندې زورول کیږي او په کوټه کې د یوې دیني مدرسې نه تقریبا 100 تنو افغانانو د نیول کېدو په اړه یو مرکه لرو. اوس به نظرانه یوسفزی درته د دې ساعت خبرونه درواورئ.
السلام علیکم. پاکستانی ځواکونو د کوټه په خار کې په یو مدرسې باندې چاپه وهلي او شاوخوا سل تنه افغانانې د ترګرو سره د تړاو په شک نیولې دي. د صوبایي حکومت بیان انورالحق کاکړ امریکا غږ ته وویل چې نیول شو کسانو اسناد نه لرل. چارواکو د مدرسې ځینې کتابونه هم ضبط کړي دي. دغه مدرسه د عبدالله بن زبیر د مدرسې په نوم یادیږي. چاپا د بوسا منډۍ په سیمه کې وهل شوی او د بریدروسته د مدرسه تړل شوی ده. د نیول شو کسانو نه اوس تحقیقات کیږي. دا لا معلومه نه ده چې د شنبه د ورځې چاپا ولی وهل شوی ده، خو په هغه سیمه کې چې چاپا وهل شوی هلته زیات شمیر افراطیان اوسیږي چې د افغاني طالبانو په شان ډلو سره اړیکې لري. افغان چارواکو پر لپسې دا ادعا کړې ده چې طالبان په کوټه کې مشتې د کوټې د شورا نه هدایت اخلي چې د طالبانو د رهبرۍ شورا ده. افغان چارواکي د غرض هڅه کوي چې په همدې خاطر په اسلام آباد باندې فشار راولي چې د خپل خاورې نه طالبانو باسي، خو پاکستاني چارواکي دغه تورونه ردوي. د ترکیې پوځ سوریه ته ننوته سارون کې وایي 15 تنه وژلې دي. د ترکیې پوځ د خپلو اتحادیانو سره د سوریې سیمو ته نور دننه تللې دي او د کوردانو د ولکې لاندې سیمه یې نیولې ده. د یادونې وړ ده چې دا 15 ورځ ده چې د ترکیې په سرحد باندې چې د ترکیې د سرحد سره نږدې شخړې روانې دي. د سوریې د وضعیت د سار ډله وایي چې په دغه جګړې کې تر اوسه 15 تنه وژل شوي دي. امنیتي سرچینې وایي چې د ترکیې جنگي الوتکې د سوریې شمال او هغه سیمو ته چې د کوردي یا غیر ډلې وای پی جی ملیشو نیولې دي ننوتلې دي. ترکیه وایي چې په جګړې کې 15 کوردي یاغیان وژلې دي. تر اوسه پورې په دې حقله د وای پی جی ډلې کومې تبصره نه ده کړې، خو ویلې دي چې د ترکیې د پوځ د راتګ نه مخکې د دغو سیمو نه وتلي وو. د ترکیې حکومت چې په خپل هیواد کې هم د یاغي کوردانو سره جنګیږي وایي چې د چهارشنبې په ورځ د ترکیې د حکومت مخالفه یاغیانو نه د مرستې دپاره ټانکونه او عسکر استولي دي. ترکیه عسکرو لومړی د اسلامي دولت د ډلې نه د جرابلس سیمه ونیوله او د هغې نه وروسته جنوب خواته د کوردانو یاغي ډلې نه د سیمو د خلاصولو دپاره یې پرمختګ وکړو. د ترکیې چارواکي وایي چې هدف یې دا دی چې د کوردانو یاغي ډله د ترکیې د سرحد سره نږدې نورې سیمې ونه نیسي. ایران د هغه ټیم یو غړی د جاسوسۍ په تور نیولی چې د غرب سره یې په اټومي موافقې کې د ایران استازیتوب کوو. ایراني چارواکو د نیول شوي شخص نوم نه دی په ډاګه کړی، خو وایي چې دغه جاسوس د اټومي موافقې ټیم ته لار پیدا کړې وه. نور تفصیل د شکر الله رحیم زوی دی اوري.
د ایران سرکاري خبري اجنس ارنا د عدلي وزارت د ویان غلام حسین محسنی ایجایی د قوله ویلي دي چې نیول شوی جاسوس په ضمانت خوشي شوی دی. د ارنا پراپور کې بل شوې دي چې دغه جاسوس ایرانی چارواکو د څو ورځو لپاره بند کړی و او له هم تحقیقات لري کیږي. سره لدې چې د عدلی وزارت ویان دی نیول شوی کس نوم هم نه دی ذکر کړی، خو په ایران کې د مطبوعاتو هغه ادارې چې د سختریزه ډلو پورې اړه لري ویل دي چې چارواکو د عبدالرسول دوری اصفهانی په نامه یو شخص نیولی دی چې د غربي هوادونو سره د اتمی موافقې په چارو کې د ایران استازي توپ کاوه. اصفهانی اصلا د ایران دی خو د کاناډا تابعیت هم لري. د عدلی وزارت ویان غلام حسین محسنی ایجایی پرون د یک شنبه پرز د مطبوعاتو رپورټونه تایید کړل او زیاته کړه چې په نیول شوي کس تر اوسه لګیدلې تورونه نه دي ثابت شوي. په مطبوعاتو کې تر اوسه دا هم نه دي په ډاګه شوي چې چارواکي د عبدالرسول دوری اصفهانی نه ولې تحقیقات کوي، خو وروسته له هغه چې پروسه کال د غربي هیوادونو سره د اتمی جنجال پر سر موافقه وشوه، د ایران امنیتي ځواکونه معمولا هغه کسان نیسي او تحقیقات ترې کوي چې دوه تابعیت ولري. په دې موافقه کې ایران ومنله چې خپل اتمی پروګرام به محدودوي او په بدل کې به په دې هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لري کیږي. په ایران کې اکثره سختریزه کسان او ډلې د غربي هیوادونو سره په دې موافقه خوښ نه دي او وایي چې ایران په دې کار سره د امریکا متحده ایالاتو ته تسلیم شو. عاشق الله رحمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
خبرونه ته د مورکو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د یک شنبه پرس په هغه اروپایي هوادونو انتقاد وکړ چې وایي مسلمانان مهاجرین بنه مني. د هغه دریز دی چې د ختیځ اروپا سو هوادونو د اسلامي نړۍ نه د مهاجرینو د مخنیوي لپاره نیول دي. صدر اعظم مرکل ویل هغه ډیره هیله منه و چې د اروپایي اتحادیې غړي به د مهاجرت د بحران په حق له د پښتنو په ځواب کې موافقې ته سره ورسیږي. په دې کې یو پښتنه دا و چې څنګه په مناسبه توګه پناه غوښتونکي د اته ویشتو غړو هوادونو ترمنځ تقسیم شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د بنگلاديش مرکز ډاکې ته لاړ. دا د جان کیری لومړی سفر دی چې ډاکې ته کوي. د تروریزم سره مبارزه د کیری د سفر د ایجنډا په سر کې راځي. په بنگلاديش کې د جولای په اوله نیټه ټیرستي برج شو چې داعش مسولیت په غاړه اخیسته و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن اوري. دلته د ماخام 8 بجې او 10 دقیقې دي. د روان میلادي کال د شورو نه تر اوسه پورې اروپا ته شاوخوا 2,000 مهاجرین او پناه غوښتونکي د مدیترانې د بحیرې د سمندرګي په خطرناک لاره باندې تللي دي، خو یو ګڼ شمېر په اوبو کې هم ډوب شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال جوډي کاپو په رپورټ کې واورئ.
اکثره پناه غوښتونکي او مهاجرین چې د مدیترانې د بحیرې د لارې اروپا ته ځي د لیبیا نه حرکت کوي. دا یو ډیر خطرناک سفر دی. د روان میلادي کال د پایل راهیسې تر دې دمه د 3000 نه زیات خلک چې غوښتلې په کښتۍ کې اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي په لار کې په اوبو کې ډوب شوي دي او مړه شوي دي. د پروسه کال په پرتلا د ډوبو شوو کسانو په شمیر کې 40% کې زیاتوالی راغلی. اکثره دا کسان د افریقا د لوی وچې اتباع دي. د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن د موسسې اجرایوي رئیسه کارولاین مایلز وای چې د هغو کسانو د جملې نه چې د لیبیا نه اروپا ته په کښتیو کې ځي اکثر یې ماشومان دي.
During this year there's already been more than 15,000 children who have crossed over the Mediterranean.
کوم معلومات چې موږ لرو سکل تر وسه د 15,000 نه زیات ماشومان د مدیترانې د بحیرې په لار ایتالیا ته تللی دي. نوی په سولې کې د ماشومان په دې سفر کې یوازې وي او مور او پلار ورسره نه وي. اته کله کېږي چې د سیو د چلډرن موسسه د ایتالیا په بندرونو کې کار کوي. په خپل ایتالیا هم دغه ډول اداره لري او د ماشومان سره په بیلابیلو برخو کې کار کوي. اکثره دغه ماشومان په ایتالیا کې نه پاتې کیږي او د اروپا هغو هیوادونو ته ځي چې خپل خپلوان پکې ژوند کوي. د سیو د چلډرن موسسه به په خوا ورسره تر هغه د ماشومان سره مرسته کوله چې ایتالیا ته به ورسدل، خو اوس خپل کښتۍ اوبو ته لګلې دي چې مهاجر او پناه غوښتونکي د ډوبېدو نه وژغوري. د دې موسسې اجرایوي رئیسه میرمن مالز په دې حقلا داسې وایي.
It's really simple. We really have to stop kids from drowning. So that's why we've taken this.
دلیل ډیر آسان دی. یو هغه دا چې مونږ باید ماشومان د ډوبېدو نه وژغورو. مونږ په همدې دلیل پریکړه وکړه چې خپل کښتۍ د ژغورنې په عملیاتو کې شامل کړو. دا کښتۍ به د ایتالیا د اگستا په بندر کې ولاړوي. دوه وړې پلاستیکي کښتۍ به هم پکې وي. د دې کښتیو د چلولو لپاره مونږ متخصصین استخدام کړي دي او هغه خلک به د ډوبېدو نه ژغوري چې کښتۍ په اوبو کې چپه شوي وي. میرمن مایلز وای چې د هغوی د ژغورنې کښتۍ به را روانه میاشت فعالیت پیل کړي. په دې کښتۍ کې په یو وخت کې 300 کسان ځایږي. د سیف د چلډرن د موسسې د کارکونکو وایي یوازینی لار چې اروپایي هیوادونو ته د خلکو دراتګ مخه پینول کېدی شي دا د چې د هغوی په هیوادونو کې د کار روزګار او تعلیم په برخه کې زیاته پانګه واچول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د پکتیا د ولایت محلي سوداګران وای که په هیواد کې دننه د پانګیا چونې ستونزې لمنځه ولاړ شي نو په کورنیو تولیداتو باندې به د خلکو اتکا زیاته شي. زمون خبریال ابراهیم رحیمی چې په ګردیز کې وی فابریکې ته ورغلی دا رپورټ یې را لېږلی.
محمد یاسین صافی په پکتیا کې د کڑکای او دروازو جوړولو په هغه فابریکې کې کار کوي چې په دې وروستیو کې په ګردیز ښار کې فعالیت شروع کړی او زیاتره سروکاری د امونیم له فلز سره دی. هغه امریکا غکتول چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د کورونا او نورو ودانیو لپاره د کڑکای او دروازو په جوړولو کې د لرګي په پرتلا د اوسپنې استعمال ډیر شوی دی.
یو ماشین د کټای دا چې کټای چوکاټونه پلی راشن ابل لیم دا چې ګرموي سبې سالو کونج سره غږی سره کوي ابل قدنه د شمنس کې دنده کوي دنده وهي ایا وې د شفتې د کټای دا ابل چې دشګیرو دا شپګ پای ماشین د پی وی سی لري البته دا ټول باندې پیګم.
محمد یاسین نه کاله په کابل کې لو ترکانو سره په ورته کارخانه کې کار کړی او تر هغه د مخه ایران ته په مزدورۍ پسیتللې وو خو وايي چې حالته ډیر سخت مشکلات ګللې دي.
بالکل موږ ایران کې کار کوو نو تاسو کوم دا کوم گزارانه کې د لباس یو ورځ به کارول هغه یو ورځ به پنځه ورځې بنو کنه نو دا شکل افغانستان کاروبار شروع موږ ډیر خوشاله شلو ولا شکر او الحمدلله ډیر خیر ماشونه پنځه ورځې روانه ماشته.
په دغه کارخانه کې چې د خامو موادو لپاره یو ترکی شرکت تمویلوي پنځه لس کارګر په کار بوخت دي. د کارګر عبدالحمید په وینا هم کاری فرصت ورته برابر شوی او هم پر کورنۍ تولیداتو د افغانانو اتکا زیاتیږي.
نورو تجارانو سوداګرو نن دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې خصوصا په پکتیا کې د رقم شرکتونو کې جوړ شي دا کم کسان چې خارج ته ځي الکانو نو دا د کشته غر کې دونه خصوصا په دې وطن د آبادی لپاره نو تجارانو دا هیله ده چې خپل وطن کې پیسې واچي پنګونه وکړي او الکان سره کار شي.
په افغانستان کې د پنګونې په مخ کې تر ټولو ستر خنډونه ناامنی او د برېښنا نشتون بلل کیږي. د پکتیا د یادې فابریکې مسؤل داد محمد په وینا افغان سوداګر په خپل هیواد کې پانګونې ته ډیره لیوالتیا لري مګر یادو ستونزو یې مخه ډب کړې.
موږ دا منطقه سي دا رایشم ځکه ده دا د شپږو کورو دي اوسې دا جای دي موږ شرکت جوړ کړی اتیا متره په درس کې سي دا مساوي کېږي 2400 متره نو دي کې شپږ کورونه جيږي باید له حکومت نه موږ دا توقع ده سي په پارک صنعتي کې باید په هر ولایت کې دا جوړ سي او موږ ته درې جربه څلور جربه مذکر راکړی سي نور سرمایه گذاري کې او نور خلکو ته کار کې جوړ سي دا بم دي حکومت ډیره مهرباني او د خلکو دي تشویق دا به یو لویه زمینه برابرې.
داد محمد وای چې د کارخانه پر جوړښت نږدې 2500 ډالر لګه کړي اغاز یې توی چې د شخصي پنګاونې په مخ کې پرتیستونزې هوارې شي په ډیر لند وخت کې افغانستان د تولیداتو لپاره پر ځان بسیا کیدی شي.
موږ په دې شرکت کې په الحال درې بخښ دي یو بخښ چې در سره مکمل دی پی وی سی شرکت ته چې دا ورسی او کړکی جوړیږي ټول مواد هم د ترکیه نه دي ماشینونه ترکی دي را سره. په دویم بخښ کې موږ د لرګو اغه کار کورسی جوړو چې پیغه کې ماشين د دستګاه د تاسو ودی د لاسې په 2000 ډالر موږ د ترکیه نه راغوخته دا پیغه باندې د پرس دروازې جوړو درېم پیغه طرف کې د عین چادر یو دستګاه را سره ده چېغه ته د ګلک ماشين وای په 2000 ډالر هم راوړی دا اغه نه چینه پیغه باندې هر قسم عین چادر جوړیږي.
د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا یو ځینې نسبی لوی فابریکا ده چې پکتیا کې فعالیت شروع کوي. دولتي چارواکي او اقتصاد پهانی د شخصي پانګونې په برخه کې مهمه لاسته راوړنه بولی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په واشنگتن کې د ماخام 8 بجې او 3:40 دقیقې کېږي. جمهور رئیس اشرف غنی وای چې د ښاری خدمتونو د ښه کولو په خاطر باید د ښاروالانو صلاحیتونه قانوني بڼه ولري. ښاغلی اشرف غنی دا خبره د ښاروالانو په دویم ملي کانفرنس کې کړې ده. په همغه کې د کابل نه زموږ د خبريال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ د خاروالانو دویم ملي کانفرنس ته چې په ار کې جوړ شوی و وویل سره لدې چې افغانان د صفای مالیه ورکوي خو بیا هم له یو ناکامه خاري سیستم څخه کړیږي.
د ولست توقع ده چې دا تعلیم یافته قشر دا قشر چې درس ویلای تجربه لري لید لري باید خارونه بدل
کړي. ښاغلی غنی خاروالانو ته خبرداري ورکړ چې د هغوی د بریا معیار د افغانانو لپاره د یو ښه خاري چاپیریال پر رامنځته کولو کې نغښتی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ان پایتخت یې د ترانسپورت، کانالیزاسیون، اوبو رسونې او د شنو سیمو له پلوه یو منظم خاري سیستم نه لري. د کابل ښار اوسیدونکي هم پر حکومت نیوکه کوي چې د کابل په ګډون په اکثره ولایتونو کې ښاروالۍ ګانې د ښاریانو لپاره د یو مناسب خاري چاپیریال په جوړولو کې پاتې راغلي دي.
دغه مالیه چې موږ دولت ته ورکوو، دولت باید د موږ د مالیې په بدل کې موږ ته د پام وړ کارونه وکړي. هغه خاري سیستم چې نور پرمختللي هیوادونه یې لري موږ هم له خپل دولته دغه سیستم غواړو.
ټکسونه حکومت اخلي په دوکانونو باندې، په مارکیټونو باندې او په دفترونو باندې. پته نه لګیږي چې دغه پیسې چرته مصرفي. حکومت نه هم دغه غوښتنه ده چې د مالیه چې دوی ترلاسه کوي دینه باید سمه ګټه واخلي تر څو د کابل ښاریانو په ژوند کې او په زندګۍ کې مثبت تغیر راشي.
په ښاروالیو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل، اداري فساد او په دندو کې ناغېړي یوازینی ستونزې نه دي، بلکې په دې برخه کې د عصري قوانینو نشټوالی هم یو لوی ستونزه شمیرل کیږي. په اوس وخت کې د طالبانو لخوا د ښاروالیو جوړ شوی قانون په افغانستان کې تطبیق کیږي، خو افغان ولسمشر د ښاروالیو د انتخابي کېدو په برخه کې د ښاروالۍ د قانون پر اصلاحاتو ټینګار وکړ او ویل
متحد استیم به قانون اساسي
موږ اساسي قانون ته ژمن یو چې ښاروالۍ انتخابي کړو او له همدې عمله مو ځوانان په ښاروالیو کې ګمارلي دي چې کافي تګلارې او فرصتونه ولري او سبا وټاکل شي. د دې لپاره چې ښاروالۍ انتخابي شي موږ باید قانون او بنسټونه اصلاح کړو چې سبا د ښاروالۍ بنسټ د یوې انتخابي ادارې په توګه د داسې یو ظرفیت درلودونکی وي چې ښکاره تګلاره ولري. د افغانستان د ټاکنو د قانون لمخې جمهوریت ریاست، ولسی جرګه، ولایتي او د ولسوالۍ شوراګانو په ګډون د ښاروالۍ څوکیو لپاره هم باید ټاکنې وشي، خو لا تر اوسه د ښاروالانو ټاکنې په دغه هیواد کې عملي شوي نه دي. بلخوا د ځمکو غصب هم یو له هغو لویو ستونزو څخه ده چې د ښاروالانو کاري چارې له ننګونو سره مخ کړي دي. ولسمشر غني هم مني چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دولتي ځمکې غصب شوي دي چې ښاروالۍ او نور اړوند مسؤلین یې په بیرته ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. تیره پنځشنبه د غور ولایت ښاروالۍ د زورواکانو لخوا د حکومتي ځمکو د غصب او په دې برخه کې د سیمایزو چارواکو د بیغورۍ له امله د اعتراض په توګه خپل کارونه په ټپه ودرول. د افغانستان د اراضیو د ادارې د شمیرو له مخې شاوخوا 4.5 میلیون جریبه ځمکه په ټول افغانستان کې غصب شوې چې اکثره غاصبین یې زورواکان دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. په نړیواله کچه حکومتونه د ژورنالیستانو د سانسورولو او د هغوی د فعالیتونو د محدودولو لپاره له مختلفو چالونو او تکتیکونو کار اخلي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال جوډی کاپوا یو بل رپورټ ده.
یو نوی راپورټ وایي ژور او جامع ژورنالیزم په درسته نړۍ کې د خطر سره مخامخ دی. که په خبریالانو باندې د جسمي حملو په بڼه دا خطر وي یا په خبری ټولنو باندې د بودیجې د محدودولو له لارې وي. په دغه راپورټ کې خبرداری ورکړی شوی دی چې رښتیا ځپل کیږي. د سانسور مجله په رښتیا کې خپل راپورټ ته خطر او رښتیا په خطر کې ګڼي. ریشل جولی چې د دغه مجلې مسؤل مدیر ده وای
There's a two-edged sword there, isn't there? I was looking at journalists coming under fire from all sorts of areas, lots of different types of pressure, not just physical violence.
دا دوه مخې اتره ده، آیا دا نه ده؟ او زه په خبریالانو باندې نظر اچوم چې له ټولو خواونه په دوی باندې انتقادونه کیږي. بیلابیل فشارونه نه یوازې جسمي تاوتریخوالی، مګر جریمه او رواني فشارونه هم په خبریالانو باندې راځي. او ما غوښتل چې په دې باره کې خبرې وکړم چې زموږ د ټولو لپاره یو احساس شته چې ښایي د کلونو په تیریدو سره رښتیا معلوم نه کړو، ځکه چې دا ډیر خطرناکه کیږي چې په عام محضر کې رښتیا وویل شي. یوازې ژورنالستان په خطر کې نه دي، مګر رښتیا هم په خطر کې ده. په جسمی حملو کې وژل او برمته کول شامل دي. د خبريالانو د ژغورنې کمیټه وایي تیر کال 3 خبريالان وژل شوی او په هغه وخت کې دغه راپور خپور شوی. په روان کال کې 10 ژورنالیستان وژل شوی دي. دغه مجله وایي په عراق کې یوازې د ژغورنې ټریننګ ضرور نه دی، بلکې د هغه ټولونو دا وظیفه ده چې په خطرناکو سیمو کې د خبريالان او مبارزینو په باره کې توجه وکړي. دغه راپورټ وایي د سوریا، افغانستان او یمن په شمول هیوادونو کې اکثره وخت د تجربه کارو خبريالانو لپاره دا ناممکنه وي چې خپلې وظیفې په ښه شان سرته ورسوي. دغه راپورټ د مخ په زیاتېدونکو توګه تمایل یادونه کوي چې په ژورنالیستانو باندې د افراطیانو یا ترورستانو ټاپه وهل کیږي، ځکه نو حکومتونه د دوی په راپورټ ورکولو باندې بندیز لګوي او زبیه په ځینو هیوادونو کې قانون هغه خپرونې منع کوي چې ښایي په حکومتي چارواکو باندې پکې انتقادونه شوي او جولي وایي بیا ور باندې مالی فشار راوړل کیږي.
On one level, there's the threat of the way that finance to journalism is changing journalism. So how journalists are doing fewer and fewer in-depth news reports.
په یو پړاو کې ژورنالیزم ته مالی ګواښ په داسې طریقه وي چې هغه بیا ژورنالیزم بدلوي، ځکه نو ژورنالیستان کم شمیر جامع او ژور رپورټونه برابروي. په دوی باندې فشار وي چې زر رپورټونه برابر کړي، ځکه نو په یو لحاظ نو موږ یو جامع رپورټ له لاسه ورکوو. جولي وایي ورځپاڼې کمه بودیجه او کم شمیر کارکوونکي لري، ځکه نو د دې کم احتمال دی چې دوی هغه ډول تحقیقاتي رپورټ برابر کړي چې د 1920 په لسیزه کې د امریکا د سیاسي رسوایی چې په واټرګیټ شهرت لري په وخت کې ورنکار اخیستل شوی و. دغه راپورټ جمهور رئیس نیکسن استعفا ته مجبور کړ. یا په دې تازه وخت کې هغه پادریان افشا کړل چې ماشومان په جنسي لحاظ استثمارول. دا په هغه فلم کې څرګند شو چې اکاډمي جایزه یې اخیستې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او دا هم د دې خبرونې و مرکه. پاکستاني چارواکو د کوټې د ښار په جنوبي لویدیځ کې په یوې دینی مدرسې باندې چاپه وهلې او شاوخوا سل افغانانې نیولې دي. نو شابه آشنا په کوټه کې د صوبایي اسامبلۍ د غړي او د پښتونخوا عوامي ملي عوامي ګوند له مشر نصر الله زیر صاحب و مرکه کړې ده چې د اساسي پامې اورېدو ته راړو.
زیر صاحب، د سلطنت افغانان څه کارو اول ونیول شول؟
دا شو چې د پاکستان د اسلام آباد چې کوم وفاقي حکومت کوي هغه په کوټه شهر کې پښتانه افغانان نیولې دي. موږ دا کوو چې موږ دا پښتانه دا چې کوم خلک د واقعیتن هم په یو تروریزم په دغه کې ملوث دي هغه خلک خو دوی په کار دي چې ونیسي، لیکن عام خلک نیول دې موږ په سخته غندنه کړې ده. عام لاچار خلک، غریب خلک نیول او دا سره د پاکستان د اقوام متحده دا غد کوم چې اداره ده یونیسیار دا قانون ور سره دي او دا خلک نیول دا چې د اقوام متحده د یونیسیار او د افغانستان او پاکستان په مابین کې چې کوم معاهده شوی ده دا غي معاهده خلاف ورزي ده. موږ د پاکستان د وفاقي حکومت د مرکزی حکومت سره د غوښتنه کوو چې دا خلک دی لسی چې کوم خلک عام خلک، غریب خلک، لاچار خلک نیول شوی.
څه فکر کوي دا خو به دا عمل په خبرګون کې نه نیول شوی کوم چې د پاکستان لوري د څو تنو افغانانو د خوا د ویش په سیمه کې د پاکستان د بیرغ د سوځولو ادعا کوي چې د سپین بولدک لارام په همدې اعتراض بند شوی ده. دا د سلطنت افغانانو نیول خو به دې موضوع پورې تړاو نه لري.
خبره داسې ده چې ګوره دا یو ویش دی د اخواته د افغانستان کې خو د افغانستان فوجونه ولاړ دي، ځینې واقعات به خامخا کیږي، خو دې واقعات ته دومره اوږده ورکول هغه در یو لسرج راسي بارډر بندول چې هغه سره لکه تا چې وویل چې په کروڑونو کروڑونو روپۍ تاوانونه موږ شو کم مال راتله کم چې دی میوه راتله د دې خو چې کم شی روانې د افغانستان د خوا چې کم راځي یا دا خلک خپلو کې عزیزان دي قریبان دي رشته داریانې دي دا تګ راتګ کېږي دا تګ راتګ کلونو کلونو پسلهاو کلونو دا تګ راتګ کېږي.
زیر صاحب تاسو خپل د اسمبلی غړی یاستئ ولم څو غاک نوري
خبره دا ده چې موږ دلته د بلوچستان د پښتون بلوچ د غدا صوبا ده د دې اسمبلی په صوبایي اسمبلی کې موږ پورته کړی دي موږ ممبرانو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د په سینټ کې ملګرو موږ ممبرانو आवाज پورته کړی دي او موږ د اسلام آباد د پاکستان د حکومت سره د غوښتنه کوو چې هغه دې دا فلیت پسندیده توګه وګوري دا بارډر د خلاصي چې خلک د دې تاوان بچاو شي تاجران بچاو شي خلک ولرځي لاس ته خلک راځي هلته ځي دلته راځي او دلته چې کم خلک نیول کیږي اقوام متحده هغوی ته کارډ ورکړی دی پاکستان کارډ ورکړی تر دسمبر 2014 پورې هغوی ته اجازه ورکول شوې ده چې هغه دلته اوسېدلی شي او دا خبره خو نه د پاکستان ده نه د افغانستان ده په دې کې ملګري ملتونه په دې کې ملوث دي اقوام متحده د هغې اداره چې ده د دې جاج اخلي دا کوم خلکو ته چې کارډونه ورکول شوي دي افغانانو ته کډوالو ته دا د اقوام متحده ذمواري ده.
مننه نصر الله زیری صاحب.
نوردن کوله مهمو خبرونو لنډی سورې. پاکستانی ځواکونو د کوټې په خار کې په یوه مدرسې باندې چاپه وهلې او شاوخوا سل افغانانو د ترګرو سره تړاو په شک نیولې دي. د صوبایي حکومت ویاند انور الحق کاکړ امریکا غږ ته ویل چې نیول شو کسانو اسناد نه لرل. چارواکو د مدرسې ځینې کتابونه هم ضبط کړي دي. دغه مدرسه د عبدالله بن زبیر د مدرسې په نامه یادیږي. د ترکیې پوځ سوریه ته ننوته سارون کې وای 15 وژلې دي. د ترکیې پوځ د خپلو اتحادیانو سره د سوریه سیمو ته نور دننه تللې دي او د کوردانو د ولکې لاندې سیمې نیولې ده. د یادونې وړ ده چې دا 15 ده چې د ترکیې په سرحد باندې شخړې روانې دي. د سوریې د وضعیت د سار ډله وایي چې په دغه جګړه کې تر اوسه 15 وژل شوي دي. امنیتي سرچینې وایي چې د ترکیې جنګي الوتکې د سوریې شمال او هغه سیمو ته چې د کوردی یا غیټلی وای پی جی ملیشونی ولیدی ننوتلی دی. ایران د هغه ټیم یو غړی د جاسوسۍ په تور نیولې چې د غرب سره په اټومي موافقه کې د ایران استازي توپ کو. ایرانی چارواکو د نیول شوی شخص نوم نه دی پړاګه کړی خو چې د جاسوس د اټومي ټیم ته لارا پیدا کړی و. د ایران سرکاري خبری ایجنسی سره د عدلی وزارت د ویان غلام حسین موسنی جاید قول ویل دی چې نیول شوی جاسوس په ضمانت خوشی شوی دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل پرون د یکشنبه پر ورځ په هغه اروپایي هیوادونو انتقاد وکړ چې وایي مسلمان مهاجرین به ونه مني. دا هغه دریز دی چې د ختیځ اروپا سو هیوادونو د اسلامي نړۍ نه د مهاجرینو د مخنیوي لپاره نیولې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د بنگلاديش مرکز راکې ته لاړ. دا د جانکری لومړی رسمي سفر دی چې راکې ته کوي. د ټیریزم سره مبارزه د کیری د سفر د ایجنډا په سر کې راځي.
نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د تودوخه لوړه درجه یو دیش او ټیټه 13 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه 8 درجه ده. په اسداباد کې د تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه 6 درجه ده. په قندهار کې د تودوخه لوړه درجه 5 او ټیټه 6 ده. په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 30 درجه ده. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 14 ده. په فیض آباد کې د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 20 ده. په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 20 ده. په کرنه کې د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 18 ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 14 ده. په میمنه کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 14 درجه ټاکل شوې ده. په خوست کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 20 درجه ټاکل شوې ده. په کندوز کې د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 20 او په پیښور کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 25 درجه او په کوټه کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 19 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې. محترم اوریدونکو زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په دې ځای کې پیل رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي.